د افغانستان دفاع وزارت د سرپل د کوهسانات ولسوالي د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د کندوز خان آباد ولسوالي له سقوط سره مخامخ شوې او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان له چارواکو سره د امنیت په اړه پر دوه اړخیزو همکاریو ږغېدلی. د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امانه میرزایب مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو د افغانستان د شمال له تازه امنیتي وضعیت خبرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
سلام شیبر صاحب، نن په مهمو خبرونو کې اورو چې د لیبیا یوې محکمې د دغه هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. له ده سره د پخواني رژیم نورو لوړپوړو چارواکو لکه پخواني صدر اعظم او د استخباراتو پخواني رئیس په ګډون اوو نورو کسانو ته هم د اعدام سزا واورول شوې ده. دغه کسان کولای سي چې د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي. پر دې کسانو د جنگي جرایمو تورونه دي.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه له ازادي راډیو واوري، د افغانستان کورني خبرونه بل اجمل تورمان څخه واورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هند هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي. او د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیر د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتپوي. په ورته وخت کې د سرپل امنیه قمندان وایي چې قمندان میراغا او تلس نور پولیس چې د کوهستاناتو د ولسوالۍ د نیولو پر مهال لا درک شوي ول ژوندي دي. محمد عاطف جبرخیل ازادۍ راډیو ته ویلي چې یادو کسانو ځانونه سیاد ولسوالۍ ته رسولي دي. بلخوا د سرپل ولایت د کوهستاناتو د ولسوالۍ په سقوط سره ویل کیږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ له سیمې بې ځایه شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور د دغه خبرې په تایید سره په دې اړه اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت او مرستندویه ټولنې غوښتي چې بې ځایه شویو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د کوهستاناتو ولسوالۍ له وسلوال مخالفینو سره د پرونۍ جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. طالبانو هم ویلي چې کوهستاناتو ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. بلخوا له کندز څخه هم د نامنۍ خبرونه رارسېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودی ته په یو لیږلي پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي غنی په دغه پیغام کې د نوموړي د مړینې له کبله د هند له خلکو سره په غم کې ځان شریک ګڼلې او ویلي دي چې اروخاد عبدالکلام د نړۍ له هغو مشهورو پوهانو څخه و چې خپل هیواد ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. عبدالکلام د هند یو لسم ولسمشر و چې د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې محصلانو ته د وینا پر مهال بېسده شو او روغتون ته تر رسولو وروسته یې سا ورکړه. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست د وایم مرستیال جاوید فیصل تر دغې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل
داعش د افغانستان لپاره یوازې خطر نه دی، د سیمې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره دی. او افغانستان د منځنۍ اسیا او اروپا څخه دلته داعش په مقابل کې ولاړ دی او دفاع کوي. بینان ضروري ده چې دغه هیوادونه هم خپلې همکاري زیاتې کړي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې د ترکمنستان بهرنیو چارو وزیر نه د داعش ډلې په وړاندې مبارزې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم د امنیتي مسایلو پر سر د خبرو لپاره ازبکستان ته رسیدلی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د لیبیا محکمې نن د دې هیواد د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د اعدام سزا واوروله. پر د په جنگي جرایمو کې د لاس درلودو او د 2018 کال د پاتسون پر مهال د سولې زولاریون کوونکو د ځپلو تور وو. الاسلام ته د اعدام سزا د هغه په غیاب کې واورول سو، ځکه چې هغه له تیرو څلورو کلونو راهیسې د یوې یاغي ډلې زنیتان په لخوانی ول سوی دی. دغه ډله د مرکزی حکومت له کنټرول د باندې ده. په ترابلس کې دغه محکمې د همدې تورونو له کبله د قذافي تر رژیم او نورو چارواکو ته هم د اعدام سزا واوروله. په دغو کسانو کې د قذافي پخوانی د استخباراتو رئیس عبدالله السینوسی او پخوانی صدر اعظم بغدادي المحمودی هم شامل دي. اتو نورو پخوانی چارواکو ته د عمره بند سزا او و نورو هر یو ته د 12 کلونو بند سزا وی وورول سوی. دغه کسان کولای سي د استیناف محکمې ته مراجعه وکړي او د لیبیا د سترې محکمې لخوا باید تایید سي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. له دې اقدام سره به د سوریه زرګونو کډوالو ته خوندي ځای جوړ سي او د داعش مهمه لاره به بنده سي چې له دې لارې دغه سخت دریځه ډله وسلې او مهمات ترلاسه کوي. د ترکیه لخوا د تیر اونۍ هغه پریکړه چې د داعش پر وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي بې ساري بلل کیږي. پرون د اوباما د ادارې چارواکو وویل چې د داعش پر وړاندې د جګړې په اړه له ترکیه سره د امریکا خبرې د هغه 109 کیلومتره سرحدي سیمې په اړه دي چې اوس هم د داعش تر کنټرول لاندې ده. امریکا په دې ځای کې هوایي بمباری کړي خو چارواکي وایي له دې وروسته چې د ترکیه له خاورې به حملې وکولای سي اوس به دا هوایي بمباری زیاتې سي. د چارواکو په وینا د امریکا او ترکیه ترمنځ موافقه تر اوسه اخري پړاو ته نه ده رسیدلې. د یوه چارواکي په وینا د دې عملیاتو هدف دا هم دی چې د ملکي کسانو لپاره چې له جګړې تښتي دلته یو خوندي ځای جوړ سي. که دا ځای له وسلوالو تصفیه سي شاوخوا 1.8 میلیونه د سوریې هغه کډوال به هلته پناه یوسي چې اوس مهال په ترکیه کې دي. د ترکیه د انرژي وزیر تانیر یلدز وایي د طبیعي ګازو یو پایپ لاین چې د ایران او ترکیه ترمنځ تیر سوی دی په جنوب ختیځ ترکیه کې د شپې له خوا تر حمله لاندې راغلی دی. یلدز وویل پر کورد یاغیانو شک کیږي چې په اګری ولایت کې د ایران پولې ته نږدې له پایپ لاین سره چاودنه کړې ده. د ترکیه د ګازو دولتي شرکت بوتاس ویلي نن د پایپ لاین د رغولو کار پر مخ روان دی خو دا څرګنده نه ده چې د ګاز عرضه به بیرته څه وخت پیل سي. دغه پایپ لاین مخکې هم د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی لخوا څو ځلې تر حملو لاندې راغلی دی. پی کی کی تیره اونۍ وویل چې له ترکیه سره اوربند یې هغه وخت پای ته ورسید چې ترکیه هوایي بمباریو د پی کی کی کمپونه د عراق په شمال کې په نقشه کړل. د بحرین چارواکي وایي په یوه چاودنه کې 12 پولیس وژل سوي او شپږ نور په بخښنې سره په یوه چاودنه کې 2 پولیس وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د دوی په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او د دغه هیواد په شیعه اکثریت سیمه کې سوې ده. چاودنه نن په سترا کلي کې وسوه چې د پلازمینې منامې په جنوب کې پر یوه کوچني ټاپو موقعیت لري. په سترا کې د شیعه لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې نښتې سوي دي. نننۍ حمله په داسې حال کې سوې چې د بحرین حکومت د شنبې په ورځ وویل چې د دوو بحرینیانو چې له ایران سره یې اړیکې درلودې لخوا یې د وسلو او چادیدونکو موادو د قاچاق پلان ورشنډ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د دې خلکو د اړیکو تور بې بنسټه وباله. د بحرین حکومت پر ایران تور پورې کوي چې د بحرین د شیعه اکثریت په منځ کې بې ثباتي جوړوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به راتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي. کری به قاهره ته د راتلونکې یک شنبې په ورځ د امریکا او مصر د ستراتیژیکو خبرو په ناسته کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا هغه غونډه ده چې د امریکا او مصر پر اوږدمهاله ملګرتیا ټینګار کوي. د راتلونکې یک شنبې په ورځ به دوی دوحه ته سفر وکړي چې د خلیج د همکارۍ په شورا کې برخه واخلي. په دې شورا کې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د ایران د اټومي موافقې، د سوریه د جګړې او د داعش پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي. کری به په دوحه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وویني. کری ویلي دی او لاوروف به د داعش پر ضد د جګړې، د سوریه د جګړې او په دې اړه د ایران د رول په اړه خبرې وکړي. په منځني ختیځ کې له یوې اونۍ تیرولو وروسته به کېری جنوب ختیځ آسیا ته د یوې بلې اونۍ لپاره ځي. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات اورو.
د همدې افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات: په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 22. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 29. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 32 او ټیټه 38. په گردیز کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 18. په جلال آباد او بامیانو کې به هم آسمان وریځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 34 او ټیټه 28. او په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 12.
دا ازادي راډیو یو ساته خبری مجله په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د سرپل د کوهستانات ولسوالی پاړه وای
په دې د مخالفي په دې نه خوشاليږي چې وا ولسوالی د 2 ساعتو لپاره سقوط ورکړي. زمونږ هوایي پاو زمونږ زمینی قواوې زمونږ د کومندو قواوې ټول دې ته اماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د دې یو ساعت خبرې مجلې په دوام به بیا واوري چې د کندوز د خان آباد ولسوالی له سقوط سره مخامخ ده. سیمه ایز وای
د غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل.
د دې بیا امنیو په ارتباط مو د سیاسي چارو د څېړونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ازبکستان ته تللی د حنیف اتمر ویان د دې سفر په اړه وایي
په دې توافق شوی دی ټول هغه عناصر او ګواښونه د دې دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي. دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي.
له جګړو او شخړو مو په دې خبري مجله کې لري هم بیایو. د حامد کرسي په نړیوال هوایي ډګر کې نن خلکو د کرکټ د ملي ټیم تود هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالي د بیرتنیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د سرپل کوهستانات ولسوالي له څو ورځو جګړو وروسته نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالي د بیرتنیولو لپاره له مرکز څخه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. تفصیل له کابل نه ناجي صاحبي په راپور کې.
وروسته له هغې چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستاناتو ولسوالي د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شوه، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دا ولسوالي به ډېر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له څو محدودو ساعتونو څخه زیاته ولسوالي نشي نیولی او دوی به یې بېرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سره پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو ساعت دوه ساعتو لپاره سقوط وکړي. په دې د مخالفین په دې د هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساعتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پاو زموږ زمینی قواوې زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا شپږ سوه کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه اوچتوي. له دې وړاندې د بدخشان یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوي دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي، تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول سي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال ویان په وینا مو په راپور کې واوریدل چې ډیر ژر به د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ امنیتي ځواکونه ونیسي. بل لور ته په شمال کې د کندوز خان آباد ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شوې ده. زموږ خبریال اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د خانابات ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خانابات له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي. د سیمې څو تنو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالیو کې راوتل تمام شو. نن پاتې سل په کورو کې پاتې سو. واړه ماشومان د هر چې نم غلې راویستلې نم دانې راویستلې چې م نه درسم سلو سره پر راوتلی استو.
علت یې دا شی داسې واوروره، دا غیر مسؤول وسلوالو په خلکو باندې ظلمونه کول، والې ورکولې، په خلکو باندې ډوډۍ خوړلې، د خلکو مالونه په زور اخیستل، ترنه هماغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا ډزې وسم تاسې اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسه در په در است بچان فغه کې دی اخو دی خو ګرځو هرمې راځي په کورو لګيږي تام شینم پاتې سلمن ګم د سره وته لې چې مې راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ په سقوط کې د فعلن جنگ څه ده، چار سرکې کې ډېر شدید جنگ ده، دا ټول سقوط دی اختار څه ده، دا وجه ده چې د اربکو د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیا اخیستلې، په زور خلکو نه پیسې اخیستل، همدغه اوس طالبان خالبان راغله اختاج ونیو او اوس په ولسوالۍ باندې حمله کړې ده. خان آباد ولسوالۍ باندې
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمې سقوط کړی، خو دوی وایي چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری بیا وایي چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي، همدارنګه 15 تنه ټپیان شوي دي. امیری وویل چې دا مهال جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم زای شي ودی. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالیو پر لپسې سقوط وکړ، خو د چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشیرچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتیپه سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته زبیولا مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلي نیولې دي، همدارنګه 15 تنه غیر مسؤول وسلوالې ژوندې نیولې دي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
د کندز خان آباد ولسوالۍ اختاش سیمه طالبانو نیولې او تر دې مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د سرپل کوهستانات ولسوالۍ د افغان دولت مخالفه وسلوالو نن ونیوله. سرپل ته نږدې په فاریاب کې هم امنیتي وضعیت ښه نه دی او له څو میاشتو راهیسې د افغانستان په شمال کې له لویه سره امنیتي وضعیت ښه نه ښکاري. د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون له غړې شکرې بارکزی څخه مې شیبه مخکې پوښتنه وکړه چې طالبانو څرنګه په شمال کې نفوذ کړی دی. پخوا خو ویل کېدل چې طالبان له پاکستان افغانستان ته وړي، شمال خو لرې دی.
پاکستان شمال نه لري دی، مګر بیا هم ډېر لري نه دی. او د دې تر څنګ دا چې اوس طالبان څنګه په شمال کې خپل نفوذ ډېر کړ، څو مختلف دلیل پکې شته. اول نن چې طالبان غواړي د مذاکرې همېشته کینې نه غواړي، د یو ضعیف موقف نه کار واخلي. دویم خپل د صلاح ویشل چې متاسفانه دا د افغانستان د دولت یو پالیسی وه شپږ کاله مخکې له نن نه، محلي پولیس جوړول، خلکو ته وسلې ورکول او پیسې ورکول، دا خپل ستونزمن پروسه شوه. اوس تصمیم چې هر پوسته چې سقوط کیږي او یا هم هر ولسوالۍ چې سقوط ته نږدې کیږي، هلته محلي پولیس له طالبان او یا هم نور جنګیالو سره همکاري لري. خو بیا هم زه فکر کوم چې د داعش موضوع ده دا مستقیم او مستقیم اغیز شمال پر جنگ باندې لري، دا که مونږ وغواړو یا نه غواړو.
بله، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، زموږ خبریال له سرپل خبر را کوي چې د حسن ارباب په نوم د قلعه شهر د کلی د محلي پولیسو قمندان له خپل سلو ملګرو سره له طالبانو سره یو ځای شو دی. دغه محلي پولیس چې له طالبانو سره ډیر سخت جنګیدل، څه شی دغه یو تفاهم د دوی ترمنځ پیدا کوي چې په یو بل باندې اعتماد او اعتبار وکړي او سره لاس یو کړي؟
په دې ځای کې طالبان محلي قمندانان دي او په ځینې ځایونو کې د خپل مثلا دغه قمندان یا بل ملګری قمندان ځانې په دوو ګروپو باندې ویشل چې پیسې ترلاسه کړي د یو محلي قمندان په نامه باندې. متاسفانه په اکثرو ځایو کې د دولت قوت نه څیړل کیږي، د دولت ضعف ډېر تر پوښتنې لاندې ورځي. متاسفانه په دولت کې دنم د دولتي رهبرانو په کچه باندې تاسو نه وینئ چې د سیو خ په یام خلکو ته وړاندې کړل شي، یا د کچیر د سولې پروسه یا نور د قدرت د موضوع نه دی لاړ شي او وغږیږي. دغه ستونزې دي داخلي ستونزې.
دغه موضوعات چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، فرضاً د دولت له لورې په ځواکونو کې هم آهنګي او همدارس د دولت لخوا تبلیغات سه په یو ډول باندې کمزوري دي، سدوی خپل بریاوي نشي رابر سره کولای او رسنۍ صرف د ضعف ټکو ته پام کوي. د دغه ډول ستونزو د هواري لپاره حل لار څه ده؟ او که چیرته د حل نشي نو ورس پروس به د افغانستان په هغو سیمو کې لکه په شمال کې امنیت نسبتا بهتره او هغه به هم نارام شي.
ان شاء الله زه امیدوارم چې په شمال کې امنیت ټینګ شي. اول یو میډیا ستراتیژي په کار ستنه پرې هغه هیڅ حکومت او هیڅ دولت نه چې توجه نه کړل او جوړې نه کړل. دویم د افغانستان سکتوري امنیتي ځواک او پاوز که چیرته د سلی قوي قومي سیاسي ډلو ته په منځ باندې ونه ویشل شي دا به ستره بریالیتوب وي، ځکه چې اصلاحات څنګه وایو اصلاحات په دې بنا باندې نه دی چې تاسو بیرته هغه تقسیم کړئ. تقسیم د قدرت یو شی دی، تقسیم د واک بیل شی دی، مګر دا به ستره جفای د افغانستان تاریخ کې چې نن او پرون د افغانستان د اردو پولیسو ملي امنیت سره شوی دی او بل د وسلو ویشلو لړۍ ختم شي. استاد ته بهتره معلومه ده په ځینو ځایو کې څو ورځې مخکې په بغلان کې شل کسان ووژل شو او څلور نه اضافه خلک زخمیان شو. دا هیڅوک پوښتنه نه کوي چې دا وسلې د چا سره وي، د کومه شوې، دا غیر قانوني وسلې دي باندې شي. متاسفانه دا نه دی شوی، مګر د اوسنۍ جنگ لپاره که چیرته د افغانستان دولت او ولس یو غږی همژبی او په یو لاره باندې روانونه اوسېږي، ځکه نه کوم چې وضعیت ښه شي. د دې ټولو ستونزو سره سره بل شي ته چې ډېر اړین او ضرورت دی د کار زمینه د مساعده شي. شپږ میلیون افغان بیکار دی. نو خپله فکر وکړئ چې حتی زمونږ کروندګر شکایت لري چې د دې میوې نه خرڅېږي. سړی خبره ده چې د اقتصادي ستونزو له کبله هم کله ناکله خلک لاس په داسې شیانو باندې پورې کوي چې هغه زړه یې ورسره نه وي، خو مګر مجبوریت دی دوی ته اړ باسي.
له شکری بارکزی په منانې تاسو به وړاندې په د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې ووري چې په هلمند کې خلکو د کوکنارو په ځای نورو بدیلو کښتونو ته مخه کړې ده او دوی له دولت ځین غشتنی لري. او په کندهار کې مو د بیکاری له په ارتباط باندې د خلکو څرګندونې او نظریات راخستې دي. خو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرو ته 0992035040 او بل شمیره ده 0908225055 ته ټلیفون وکړي او د افغانستان په شمال کې د نامنویو په ارتباط تاسو کولای شئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. د ټلیفون شمیره به یو ځل بیا تکرار کړم 0992035040 بل شمیره ده 0908225055.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو اوریدونکو په لاین کې بلې مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ او لکم ځای څنګه وایي. بلې
وعلیکم السلام،
څنګه جوړه
خیر
شه؟ سلامات مهرباني. تاسو نظر د افغانستان په شمال کې د جګړو په اړه څه ده؟
نن نه کلم یارم د کندهار د غورک اوریا.
بله بله ستاسو اواز اور مهرباني.
ما نظر داخلي چې په وخت کومات نو رسمي تاسو ته ورسوالي ته په دار کوم څه کوټو کې نو د غورک سوالي کې چې ام بیا د چاتو سوې د ستاسو خبره پر کندهار کې د نمبر داس نه تلیفون ته اواز ته چې په څون جو سره شریک کو.
بله قلم یار صاحب مننه. د دی اوریدونکو شخصم نه اوریدل کیدو، یو بل اوریدونکو هم په لاین کې سته خو ټلیفون یې بیرته قطع شو. د دې خطر چې ټلیفوني ارتباطات مو پیاوړي نه دي، کمزوري دي، نو بخښنه غواړم چې تاسو نور ټلیفونونه په روانه خبری مجله کې نشو خبرولې. د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر څارلی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په قرغیزستان کې څرنګه داعش جلب او جذب کوي، او په سوریه کې مو بیا د واشنگتن او انقرې له دې ګډ پروګرامه خبرو چې په سوریه کې دننه یوه سیمه له داعشه د مهاجرو لپاره تصفیه کوي. او که بیرته افغانستان ته بیا وګرځو، په هلمند کې بزګرانو د کوکنارو پر ځای بدیل کښت مخه کړې.
د دې په خاطر موږ دغه ریحانو ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونو خدای دې وکړي چې دغه بازار پیدا شي، او دا د کروندګرو دپاره زموږ د کروندګرو دپاره دا یو شی برابر شي.
په ګاونډي کندهار کې خلک کار غواړي.
په دغه کار کوم، پلان بیکار دی، په کور کښېنستل، مکتب وایم، بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو مرستیال مو د بیوزلو لپاره د لوړو زده کړو له یو پروګرام خبروي.
درې سوه څلور اویا ځوانان په وړیا ډول باندې دغه موسسې چې دي همدا مني.
په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له تاوده هرکلی خبرو چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یې خلکو کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی څو د هغه هیواد له چارواکو سره په امنیتي، استخباراتي او نورو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې له ازبکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر ملاقاتونه پیل شوي، او تر اوسه یې په دوه اړخیزو ګټورو موضوعاتو خبرې کړي دي. له ښاغلي غورزنګ سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې، او په سر کې د دې سفر د هدف په پوښتنه ترې کړې.
یعنی د جولای د میاشتې پر اوویشتمه پیل شوې دي. د دې لیدنو کتنو په ترڅ کې نوموړی د ازبکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو امنیتي، سرحدي او د محبوسینو د تبادلې پر مسلو خبرې کوي. د دې تر څنګ په اقتصادي همکاریو هم په دې لیدنه کې خبرې کیږي. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ پر مسایلو مفصل بحثونه شوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې له خپل سیال سره هم کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
ښاغلی غورزنګ، ازبکستان د امنیتي برخه کې په ځانګړې توګه څه ژمنې کړې دي، ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر ډېره ویل کېږي چې ازبک جنګیالي هم د نورو بهرنیو جنګیالیو تر څنګ د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جګړه کوي.
دواړو لورو په دې توافق کړی دی چې هغه تهدیدونه چې دواړه هیوادونه مشترکاً ورسره مخ دي، د هغو د رفع کولو لپاره به مشترکې هلې ځلې کېږي. نو په دې توافق شوی دی چې ټول هغه عناصر او ګواښونه د دواړو هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ پیښوي، دواړه هیوادونه به پر وړاندې مشترکه مبارزه کوي. په دې باندې توافق شوی دی. په څنګ کې په ځینو نورو مسلو هم توافقات شوي دي. دا سفر خورا مهم او ګټور سفر دی.
بله، کومه خبر پانه چې موږ ته تاسو دفتر له خوا راغلي په دې کې ویل شوي چې په سرحدي همکاریو باندې هم خبرې شوي دي. سرحدي همکاري له ازبکستان سره څومره مهم دي، او کچېرې له ازبکستان سره سرحد خوندي کیږي څومره به د شمال په نامه باندې اغیز وکړي؟
د افغانستان د دولت لپاره ټول همسایه ودونو سره سرحدي همکاري او د سرحدي چارو تنظیم یو لډیرو مهم او اولویتونو څخه دی. تبید د ازبکستان هیواد سره مګړه پوله لرو. په دې پوله کې یو شمېر مشکلات هم لرو. د دې مشکلاتو د رفع کېدو لپاره پر همکاریو او په مشترکو هلو ځلو توافق شوی دی، او دا له امنیتي لحاظه خورا ډیر ارزښت لري، هم زموږ لپاره هم د ازبکستان هیواد لپاره چې سرحد کې مشترکې همکاري رامنځته شي او په منظم شکل د معلومات تبادله وشي، او ضمناً د هغو عناصرو په وړاندې او د هغه تهدیدونو په وړاندې مشترکه مبارزه وشي چې دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښولی شي.
بله، غورزنګ صاحب، وروستۍ پوښتنه کولی شي ووایي چې راتلونکي پلانونه څه دي؟ آیا داسې هم ویل کېږي چې د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته به ښاغلی اتمر سفر وکړي، ځکه چې د منځنۍ آسیا اکثره هیوادونه، خصوصاً هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، وسلوالې په یو ډول سره په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل دي؟
دا به فعلاً تر وخت مخه وي چې د راتلونکو سفرونو په اړه څه ووایي، خو طبیعي ده د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او د سیمې د هیوادونو سره همکاري د افغانستان د بهرني سیاست یو ډېره مهمه برخه ده. دغه لحاظ نه په ممکنو او په مناسبو فرصتونو کې به لیدنې کتنې کېږي، هم به سفرونه کېږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د ازادي رډو پروانه خبرونه کې تاسو ازادي رډو ته اس ام اس هم کولای شئ لولوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر رشید ماردوف سره د کتنې پر مهال په سیمه او افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو کمیسیون وایي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ پیشنهادونه حکومت ته وړاندې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو وروستیو دریو کلونو کې په دغه هیواد کې د تور ژیړي له 500 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نارندر مودي ته په یو لیږلې پیغام کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر عبدالکلام د مړینې له کبله د خواشینۍ مراتب وړاندې کړي دي. د لیبیا یوې محکمې نن د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د هغه په غیاب کې د اعدام سزا واوروله. د بهرین چارواکي وایي په یو چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ترکیه او امریکا سره موافق دي چې د ترکیه له پولیس سره د سوریه په خاوره کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری براتلونکې اونۍ مصر او فارس خلیج ته سفر وکړي څو د ایران او شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې او د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې اړوندې خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه لرو. سپورتي خبرونه ابراهيم ساپاي اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
لا ازادي رادیو نمو سپورتي خبرونه ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2014 کال د شلوران نړیوال جام سیالیو ته د خوراوی له لوبو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم د سوار لسو ټیمونو په قطار کې پنځم ځای خپل کړ او غرمه مهال هیواد ته راغلل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند څخه هیواد ته راورسېده. دغه لوبډله تاسو بهتر معلومه چې د څوارلسو هیوادونو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام غوراوۍ سیالۍ په هغه کې برخه اخیستې وه او افغانستان په کې وشوه کولی چې پنځم مقام خپل کړي.
د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر نه د ازادۍ راډیو خبریال وویل چې د کرکټ ډیرو مینهوالو د ملي اتنونو په ترسره کولو دغه ټیم بدرګه کړ. افغانستان د 2014 کال د کرکټ نړیوالو لوبو د غوراوی جام په ترس کې درې لوبې وګټلې، دوی وبایللې او دوی د باران له امله مساویانه پای ته ورسولې. د کابل د فوټبال د غوړ لیگ د سیالیو په لړ کې نن د سری میاشتي او ستاره ازادي ټیمونه سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو څنګه مسول علي کاظمي ازادي رډيو ته ویل چې دغه سیالي د روان کال د خبرګولي د میاشتي په لومړیو کې پیل شوی وي او د روژه په مبارکه میاشت کې وزنډي دي یو سل بیا پیل شوی. د خاغلی کاظمي په خبره تر دې دمه د اردو ټیم د درويشتو امتیازونو په ګټلو سره لومړی مقام، د جوانان کابل ټیم د 22 امتیازونو په لاسراولو سره دوهم، او د پیروزی ټیم بیا د 30 امتیازونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړی دی. د دې سیالیو له ترسره کولو څخه هدف فوټبال ته د ځوانانو حسول او د خوره سیرو ټاکل ګڼل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بلاتر د ښی ادارې په خاطر د نوبل جایزې وړ دی. د کرملین په حواله ولسمشر پوتین د خبره د شنبې په ورځ د سویس په یو تلویزیون کې په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوه. سیپ بلاتر د فوټبال د نړیوال فدراسیون په کار کې د اداري فساد د اعادو په اړه امریکا او سویس د ګډو سیړنو تر پیل وروسته د خپل استعفا اعلان وکړ. سویسی سرنوالان د 2013 او 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مسابقو د کوربه هیوادونو د خوراوی په بهیر کې د مالی فساد او رشوت د اعادو سیړنه کوي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
په سپورتي خبرونو کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هر کلی خبر درلود. په دې اړه وړاندې په دې خبري یو ساعته مجله کې تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو اوس پر شو نړیوالو موضوعاتو ته. په قرغزستان کې د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت ډلې یوه ویډیو خپره کړې او په هغې کې مسلمانان تشویقوي چې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. د قرغزستان امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه له 350 زیات قرغزیان له دغې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې ته تللي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوریا اوروي.
په دغه ویډیو کې چې 9.5 دقیقې د یو سخت دریځې په قرغزي ژبه خبرې کوي، د ازادي راډیو د قرغزي څانګې د راپور له مخې له لهجې پرته په قرغزي ژبه خبرې کول دا مسله یقیني کوي چې دغه کس د قرغزستان اوسیدونکی دی، نه هغه قرغزی چې د منځنۍ آسیا په کوم بل هیواد کې استوګن وي. د روسي ژبې په ګډون له نورو ویډیوګانو سره چې د اسلامي دولت ډلې خبرې کړي، د دې ویډیو توپیر په دې کې دی چې د پیغام لوستونکي نوم نه دی په ډاګه شوی او د هغه څه دی چې د قرغزستان د ملي امنیت اداره او پولیس په اړه څېړنه کوي چې دغه کس هویت معلوم کړي. په دغه ویډیو کې هماغه ساده پیغام چې د اسلامي دولت ډلې د خلکو د جذبولو لپاره د خپل تاسیس را په دې خوا کاروي لوستل شوی. په 2014 کال د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت له اعلان وروسته دا ډله له ټولو مسلمانانو غواړي چې خپل دینی وجیبه پر ځای کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ولاړ شي. په دغه ویډیو کې هم په قرغزي ژبه د قرغزستان له مسلمانانو غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته هجرت وکړي. په ویډیو کې دغه راز پر مسلمانانو د نورو لخوا فشارونو ته اشاره شوی او ویل شوی چې که د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه ونه کړي دغه فشارونه به دوام ومومي. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د تبلیغاتو دغه ویډیو په داسې حال کې خپرېږي چې په قرغزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې د داعش د ډلې لخوا د خلکو د جذبولو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د قرغزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د دوشنبې په ورځ وویل چې له قرغزستان له 350 زیات وګړي سوریې ته تللي دي، په دوی کې 80 ښځې دي. دغه ویډیو د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې وروستۍ هڅه ده چې وښيي د دغې ډلې قدرت او نفوذ یوازې په عراق او سوریه پورې نه محدودېږي، بلکې د پخواني شوروي تر قلمرو لاندې هغو سیمو کې چې ډېر خلک په روسي ژبه خبرې کوي هم فعالیت پراخ کړی دی. د فورات میډیا په نوم یو نوی ډله چې نښانې په ویډیو کې لیدل کیږي ځان په روسي ژبه د اسلامي دولت ډلې د ویډیوګانو د خپرېدو رسمي ډله بولي. ویل کیږي چې اسلام سعید عمروویچ اتابایف چې په ابو جهاد مشهور دی د دغې ډلې مشر دی. د اسلامي دولت ډلې لخوا په قرغزي ژبه د دغې ویډیو خپرېدل د ابو جهاد ډلې لخوا د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د ښودلو د هڅو یوه برخه ده. په ویډیو کې تر تصویر لاندې په روسي ژبه له لیکنې څخه یې هدف دا دی چې له قرغزستانه بهر د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو په ګډون فدرالي روسیې ته خپل ښکاره پیغام ورسوي.
په راپور کې مو واوریدل چې داعش په قرغزستان کې جلب او جذب کوي. د همدې ډلې د ځپلو په خاطر ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د سوریې هغه سیمه به چې د ترکیې سره په پوله پرته ده د اسلامي دولت له وسلوالو څخه پاکوي او هلته به د سوریې د زرګونو کډوالو لپاره پناه ځای جوړوي. د دغو دوه هیوادو د چارواکو په باور له دې سره به د داعش د وسلوالې ډلې د اکمالاتو او نویو وسلو د جذب مهمه لاره هم وتړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د اوپامات ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیې سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پر امن سکولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوی چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیې ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیې سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یوه خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیې پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیې سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیې له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیې پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگټن او انقره د سوریې خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریې د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. د بسونو په داسې حال کې دی چې ترکیه په دې ورستوي کې د داعش د وسلواله ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړي. تیرونه د ترکیه جنگیال وتکو په سوریه کې د دې وسلواله ډلې پر مرچلو بمباري وکړي. همدارنګ ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هواد لوې ستراتیژیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. له بل پلوه ترکیه د داعش د وسلواله ډلې د غواخ پاړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو ویلي ناټو د سوریا او عراق سره د ترکیه د پولي د ساتلو په برخه کې د مرستې مسولیت لري. کوردی وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکیه پولي ته نږدې 909 کیلومتر سیمه په واک کې لري، انقره ته د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي مداخله په وړاندې خبرداري ورکړي. د ترکیه او امریکا نوې طرحه وستا پښتنه رامنځته کوي چې د سوریه کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مذکرنیو عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کوردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي څو د داعش پر ضد مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجی رډو دا یو ساته خبری مجله په منځني صفد ول شپژنی په ټول افغانستان کې اوري او کچرته تاسو انټرنیټ ته شي زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په هلمند کې کشمیر بزګرانو د ریحان المرګل او کنزلو کښت مخه کړې ده. هلمند د افغانستان هغه ولایت دی چې تر بل هر یو پکې کوکنار ډیر کرل کیږي، نو کچرته د کوکنارو بدیل کښت پیدا شي شای په دې ولایت کې د کوکنارو مخه ونیول شي دا ممکن ده چې داسې شي. په دې اړه له هلمنده د الیاس دای پراپور کې د هلمندی بزګرانو لوړاندی څخه خبرې شو.
د هلمند کرهنې دراسات سرپرست رفیع الله کلم وایي په دې ورستوي دوه کلونو کې وزيات شمیر کروند ګورو د کوکنارو نورو بوټو پر ځای د ریحان المرګولی او کنجد کښت مخ کړم. رفیع الله کلم یې علت د دې بوټو اسانه روزنه لوړه بیا او تر نړیوال بازارونو پورې دو غوړ رسیدل وړتیا وبلله. کلم کڅه هم د ریحان او کنجدو د کښت ټاکل اندازونه ویل خو زیاتې کړه سروې کوي او دا به ورسته معلومه کړي چې څومر کروند ګورو د دې کښت تر علاقه پیدا کړه.
د دوی روزنه او پالنه چې دا اسانه ده او تقریبا د دې محصول چې دی په قیمت په لحاظ باندې نسبتا شدی او دغه نباتات عبارت ده هغه نباتات څخه چې نړیوال بازار لري او په دې برخه کې نړیوال ضرورتونه ډیر دي دغه نباتات ته، نو په دغه خاطر باندې ویلی شو چې دغه نباتات هم د قیمت په لحاظ باندې هم د کښت په لحاظ باندې هم د حفاظت او ساتنې په لحاظ باندې نسبتا له نورو نباتات څخه د دې سهولت زیات دي.
د ریحانو المرګولی او کنجدو کښت په داسې حال کې د هلمند کروندګرو ترمنځ دروازېدو په حال کې دی چې کوکنار لا هم تر بل هر کښت ډیرو کروندګرو د پام وړ بلل کیږي. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم دوی الیځلې پیل کړي دي چې دغه کښت زیات رواج شي خو اکثرو کروندګرو ورته په خپله خوښه مخه کړې ده. د هلمند یو شمېر کروندګر وایي که چیرې حکومت په خاص ډول د کرهنې او نشي توکو په وړاندې مبارزې وزارتونه د دوی سره د کښت پر روزنه کیمیاوي سرې او تخمونو کې مرسته وکړي ار نه دي چې کوکنار وکړي.
نو د دې په خاطر موږ دغه ریحان ته مخه کړې ده. دا ریحان کرونه خدای دې وکړي چې دغه بازار پیدا شي او دا د کروندګرو د پاره زموږ د کروندګرو د پاره دا یو شی برابر شي
چې بازار ته پیدا شي چې خرڅې کړي، نو چې کرلي مدینو بازار پیدا شي. دغه کنجي توریان نو تر دغه تاریخو دغه کنجي توریان شې دي چې خریدار پیدا شي. هغه خو زارجین ګاز دغه دی بوټی دي خلک مرضونه ځنې اخلي یا نشان کیږي.
دوی وایي د ریحانو یو جریب کښت کولی سي شاوخوا 500 کیلوګرامه حاصل ورکړي چې اوس مهال د نورو زراعتي محصولاتو ان د کوکنارو په نسبت هم ښه بازار او نرخ لري. کروندګر وایي که چیرې حکومت د دې تخمونو د حاصلاتو بازار موندنه کې نور هم مرسته وکړي ډیر کسان نور هم د کوکنارو په ځای چې تجارت کرل او ټولول ستونزمن شوي دي د ریحانو المرګولی او کنجدو کښت مخه کوي.
له هلمند به گاونډي کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې په ماشومانو درانه کارونه کیشي او د ژوند اړتیاو مجبور کړی دی یو شمیر ماشومان چې له ښوونځیو څخه لري ووسی. په عین حال کې د بشري حقوقو د خپلواک میسون چارواکو په دغه ولایت کې د ماشومانو پر بد حالت سخته اندیشنه شو ولیده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د بیکاری لامل د ماشومانو حالت ورځ تر بلې خرابېږي او د نورو کلونو په پرتله حالت د اندیشنې وړ شو د سوي. په کندهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څنګه مسول شمس الدین تنویر وایي چې د تیر یو کال راهیسې په دې ولایت کې د سیاسي کړکیچونو له امله د بیکاري کچه لوړه شوې او ورسره سم د ماشومانو حالت هم خراب شوی. د نوموړي په وینا په کندهار کې یوازې په سږ کال کې د چاودنو له امله تر 50 زیات ماشومان وژل شوي چې په دغه حالت دوی اندېښمن دي.
چې اوسنۍ شرایط هغه سیاسي ستونزې چې یو کال تقریبا دوام لري، د خلکو بیکاري، د خلکو بیروزګاري، د ماشومانو پر ژوند باندې ډیر اغیز کړی دي. یعنې د دوی په لارونه د دوی کورنۍ چې لویان بیکاري کېږي، دوی باید مکلف کېږي چې ماشومان د دوی په څنګ کې کار وکړي. یو څه ناسب باید ولري نه، دا یو لوی ستونزه ده چې لوی ننګونه زه بولم.
تنویر زیاتوي چې په دې ولایت کې اکثره ماشومان د غربت په وجه درنو کارونو ته مخه کوي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درانه کارونو بوختي وای چې د کورنۍ غړي د ډیر مودې راهیسې بیکار دي او یا هم په چاودنو کې وژل شوي، چې د همدې له امله دوی د زده کړو څخه بې برخې دي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په هدف مزدوري کوي.
چې زما پلار 15 کاله کېږي چې مړ شوی دی او موږ په کور کې د خدای یو نه لرو، موږ مزدور یم، په دې ځای کې مزدور یم، نو څه وکړم چې پیسې به کم وکړو؟
په دغه کار کوم پلان بیکار دی، په کور کې نهسته، پلان بیکار دی، مکتب وایم بیا کار څنګه وکړم، پیسې څنګه وګټم؟
مسکینان یو پلان مې نه جوړی دی، کار نشي کولی، خیرات ولو د دولت څخه غوښتنې او سمه مرسته دې راسره وکړي.
په درنو کارونو وخت دغه ماشومان د دولت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د غړو لپاره د کارونو زمینی برابر کړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
نیک محمد له سرپل لیکي، د افغانستان د شمال د جګړو لوی علت سیمه ایز پولیس دی یا اربکیان د پوینا. شفیع الله لالزای له کندهار لیکي چې اربکیان ورک نشي، امنیت نشي راتلی. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسوالیو د سقوط علت د مرکزی حکومت ضعف دی. عبدالرحمن له اورزګان لیکلي بهرني پوځیان وتلي دي ځکه امنیت خراب شوی دی. او عبدالقادر له زابل لیکلي دي ازبکستان ته د حنیف اتمر سفر ډیر مهم دی، باید لاسي هیوادو غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو مخه ونیسي. دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منتنی صفحه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د لوړو او نیمه لوړو زده کړو یو شمېر خصوصي مؤسسې حاضر شوې دي چې په زرګونو بې وسلو ځوانانو ته په کم فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډېره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمېر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمو دغه قرارداد د صحی مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان، هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري، هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغو مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالي او نیمه عالي مؤسسې فعال شوې چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي، خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوې چې بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
مونږ خپل شخصی ګټه د دې تړون په اساس چینه لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مونږ ټولو ځوانانو ته وایو چې را دي شي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې، دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
خلک څنګه چې تاسو معلومات په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجه پاتې کیږي نو دا ډېر لوی ستونزه ده غریب دي وسو توان نه لري د دې چې د لاړ شي مثلا خوشي پنتونو کې ذکر وکي نو زمو نظر او غوښتنه ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځيږي او پراخ شي نو ډیر خبرې ځکه حالت هم ډیر ځوانان بیکاری کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډیر لري
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د دولسمو ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغیږي یوه اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 کال شلو وره نړیوال جام سیالیو د غوراوي له لوبو وروسته نن کابل ته ستنه شوه د کرکټ ملي ټیم ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې لوړ پوړو دولتي چارواکو د ملي شورا غړیو او د کرکټ سلګونو مینوالو تود هرکلی ووایه په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند د 2018 میلادي کال شل اوره نړیوال جام سیالیو ته له لارموندنې نه وروسته د سې شنبې په ورځ له ایرلند څخه هیواد ته راستنه شوه او په ډولونو او اتڼونو یې هرکلی وسو د افغانستان د ملي ټیم کیپټان اصغر ستانکزی د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل د 2018 میلادي کال د شل اورونو نړیوال جام سیالیو ته به بشپړ چمتووالی ونیسي
واقعا د ټورنمنت د افغانستان پر ډېر وړ چیلنج ځکه چې هغه وکټ یا کنډیشن د افغانستان ډېر مختلف وو اروپا ډېر مختلف وو ډېر سخت کنډیشن د افغانستان لپاره د کوشش موږ دغه سي ډېر په کم وزو نو واقعا ډېر مشهور لوبغاړو ډېر خلوب وکړو موږ کولای شو چې د افغانستان 2018 ورلډ کپ ته لار پیدا کړو د افغانستان په ډېر افتخار خبره ده ټول افغانستان ته دې مبارکي وایم یار ان شاء الله 2018 ورلډ کپ انډیا کې دا نو ان شاء الله هغه وکړ د سیره کې د کابل او جلال آباد غوړم کول شو د لوبغاړو خلوب وکړي او د افغانستان لپاره ډېر خو رول ادا کوي ان شاء الله
د هند د 2018 میلادي کال شل اورو نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې په هدف د جولای په 9 په ایرلند او سکاټلند کې د 400 هیوادونو ترمنځ سیالي ترسره شوه په دې سیالیو کې چې د جولای تر شپږمې دوام درلود د افغانستان په ګډون سکاټلند، هانګ کانګ، نیدرلند، ایرلند او عمان د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه او افغانستان په یادو سیالیو کې 15 مقام خپل کړ د ملي ټیم غړی میرویس اشرف وایي چې افغانستان په یادو سیالیو کې وتوانید چې پیاوړي هیوادونه مات کړي
د نړیوال جام د 2018 د غوراوي سیالیو ستر سیالیو د نیم غړی هیوادونه چې دغه سره زمونږ د سیالیو شپارس قوي هیوادونه ته هم دا ځلی ټیمونه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات قوي او خوشبختانه زمونږ لوبغاړو هم همت الله سورنه کو خپل ورته خو د نړیوال جام تل نار پیدا
د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې له عامو خلکو سربیره د ولسی جرګې غړي هم د کرکټ ملي ټیم ته د خراغلاس لپاره راغلي وو د دې جرګې غړي میرمن آریون وای
نن موږ دلته راغلي د دې خاطر چې خپل ملي لوبډله ته خراغلاس وای او دوی ونازو دوی د افغانستان لپاره ډیره غټه بریا راوړي د څلورم ځل شو چې د نړیوال ورلد کپ ته لار پیدا کوي او دا هغه زمریان دي چې وکول شو چې د ولس د دعا سره سم د الله د مهرباني سره سم خپل په لیاقت او خپل په هلو ځلو دا ورلد کپ ته لار پیدا کړه او د خپل ټیم نه دا غوښتنه کوي چې په نړیوال جام کې هم دوی هم د سه وزلیږي او ډیره غټه غټه بریا وي د افغانستان ولسونو ته راوړي
افغانستان له دې وړاندې د نړیوال شل اوریز جام سیالیو ته درې وارې لار موندلې وه
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا سدی رډو په منځنی صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد اسداباد پارون پولی علم مغز نشارونه کې سدی رډو د اف ام په 3.5 خبريش دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې ورستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې خبري مجله کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د سرپل کوهستانات ولسوالي بیرته له دولت مخالفه وسله والو ونیسي. د کندز د خان آباد ولسوالي مرکز ته نږدې سیمه آقتاش طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر ازبکستان ته تللی او د هغه هیواد له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر امنیت غږېدلی. زه احمد شیبر لتاسو څخه اجازه غواړم. په دې خبري مجلې کې امانه میرزای په تخنیکی برخه کې را سره وو. تر بلې خبري مجلې مو په خدای سپارم.
کوم سندری رات راوڑا سن کوم سندری رات راوڑا سن کوم سندری رات راوڑا سن کوم سندری رات راوڑا الوزم وزر رات را زریرا تراولا او شوم شوم سنزریرا تراولا شوم شوم سنزریرا خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا سو کسے دلری راتا راوڑا سو کسے دلری راتا راوڑا الوزما 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 وزر راتا راوڑا الوزم وزر رات راولا تو شم کوم سنزر رات راولا شم کوم سنزر رات راولا نفرت لخ کریل کلم سبا د نفرت لخ کریل کلم سبا د نفرت لخ کریل کلم سبا د نفرت لخ کریل کلم د مين زغره رات راوڑا د مين زغره رات راوڑا هرش پاپ خوب چه وطن وینم 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 سمندرے را تراوڑا آس سمندرے را تراوڑا الوزما 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 وزرے را تراوڑا